په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. ښاغلی ګوتیرش پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکومتونه بیرته واخلي چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. بل ورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم ویلي چې د اوسنیو چارواکو لخوا د دوی پر ښځینه کارکوونکو بندیز غیر قانوني او د نه منلو وړ عمل دی. یو نامه پرون ماښام په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې اقدام په وړاندې یو ځل بیا شدید اعتراض څرګند کړی او هیله څرګند کړی چې طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. د بی پوله ډاکټرانو ټوله نوای په افغانستان کې د دوی کاری ډلې د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو لنوي اقدام نه دی متاثر شوی. د ټولنې چې مرکز په واشنگتن کې پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې خزینه کارکونکو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو پریکړه غندلې او ویلي دي چې ښځې د بشري مرستو او روغتیايي خدمتونو په رسولو کې مهم رول لري. د بی پوله ډاکټرانو ټولنې ویلي په افغانستان کې تر ډېره د بیکاري له کبله خلک په بشري مرستو متکیه او له شدید بېوزلۍ سره مخامخ دي. طالب چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د لسګونو میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دیرش میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وي د ګرمسیر ولسوالۍ په سفر ساحه سیمه کې نیول شوې دي. د خبر پاڼې له مخې دا امریکایي ساخت وسلې دي. چارواکي په هلمند کې دغو وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي دا مهال داعش پرته بل هیڅ نړیواله ترهګره ډله په افغانستان کې فعالیت نه لري. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د نورو ترهګرو ډلو د موجودیت خبره د ده په ټکو هغو ډلو ته تبلیغ کول دي.
داعش په ډېره ټیټه کچه باندې اوس افغانستان کې ستا خو له پخوانه ډېر ځپل شوی او کمزوره شوی ده او لا هم د اسلامي مرض ځواکونو د هغو په وړاندې باندې په ټینګه ولاړ دي. نور نیپل چا ډلې یا نور مسله خسر خلک په افغانستان کې نسته او دلته خو دل او بیاغه خطر بلل دا سم نه دي.
ښاغلی مجاهد دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه له واشنگتن خبرېدونکي ډیپلوماټ مجلې د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د القاعده ټي ټي پي او یو شمېر نورو وسله والو ډلو د موجودیت خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخیل روسیې سره د خپل حکومت سیاسي اړیکو د پراخېدو خبره کړې ده. د وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې متخیل پرون کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری جنروف سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. نوموړي لیکلي دي په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي اړیکو هم خبرې وشوې. د روانې اونۍ د دوشنبه پر ورځ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف وویل چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپله قونسلګري بیرته پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې د وال سټریټ ژورنال امریکایي خبریال په غلطۍ سره توقیف کړی دی. بلینکن پرون د ناتو په مرکز بروکسل کې خبرلان ته وویل دوی د ایوان ګریشکوویچ پر قضیه کار کوي. دغه امریکایي خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د روسانو په نظرونو راپورونه برابرول تیره اونۍ روسیې امریکا ته د جاسوسۍ په تور توقیف کړ. خبرونه ملزاد رادیو واوریدل لکه څنګه چې په د خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو به هم لنډه خبري برخه لرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل ټولو نارینه او خزینه کارکونکو غوښتي دي چې تر دویم خبرداري دي دندو ته نزي. تر دې یو ورځ وړاندې ملګرو ملتونو خپل کارکونکو ته دغه مهلت 48 ساعته ټاکلې وو. د سازمان دغه اقدام وروسته تر هغې کړی چې طالبانو په افغانستان کې دوی پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز ولګو. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش له طالبانو غوښتي دي چې خپل دا او نور هغه حکمونه بیرته لغوه کړي چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق محروموي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
ملګري ملتونه وایي طالبانو په لیکلې بڼه له دوی نه غوښتنه کړې چې د دغه سازمان د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان میرمن د کار اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دغه سازمان په تاریخ کې هیڅ یو بل رژیم د دوی کارکونکو د خزتوب په خاطر لکاره نه دی منع کړی. روزا اوتمبایوا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ماخام د یوناما له خوا خپور شو ویلي د طالبانو له خوا د دوی د خزینه کارکونکو له کاره منع کول پر ښځو د ملګرو ملتونو پر بنسټیزو اصولو او نړیوالو قوانینو تیری دی. بیان کې راغلی میرمن اوتمبایوا د امکان تر حده په لوړې کچې له طالبانو سره په تماس کې ده چې په دې اړه ورته خپل اعتراض ورسوي او طالبان سملاسي دا پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو دا بیان پرون ماښام داسې مهال خپور شو چې د دغه سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلی وو د چهارشنبې په ورځ کابل کې د دوی استازي په دې تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو نه دي ویلي چې له طالب چارواکو سره د چهارشنبې ورځې خبرې شوي او که نه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل اقتصاد وزارت چې د بهرنیو موسسو او بنسټونو اړوند چارې تنظیموي د ملګرو ملتونو له استازو سره د احتمالي خبرو جزئیات نه دي ورکړي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش تیر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دوی د ماموریت په چوکاټ کې د ښځو د کار بندیز د بشري حقونو له اصولو د نه زغملو وړ یوه سرغړونه ده. هغه پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دا او نور هغه فرمانونه بیرته واخلي چې نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محروموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سې شنبې په ورځ له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکوونکو وغوښتل چې تر 48 ساعتونو پورې دې دندو ته نه ورځي. د یوناما د چهارشنبې ورځې په بیان کې بیا دا مهلت نامعلومې مودې ته غځېدلی او له ټولو کارکوونکو یې غوښتي چې تر دویم اعلان پورې دې کار ته نه ځي. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز پراخ غبرګونونه هم پارولي. تازه د بې پولې ډاکټرانو ټولنې دغه اقدام غندلی او دوی تیر ماخوستن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا کار به روان ناوړه بشري ناورین لا بدتره کړي. ځینو نړیوالو بنسټونو او د خیر ښېګڼې ادارو ویلي دا ګام به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندویو ادارو وړتیاوې کمزورې کړي. د خزینه کارکونکو پر سر د ملګرو ملتونو او طالبانو ناندری تازه نه دي. 13 دسمبر میاشت کې هم چې طالبانو ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره منع کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړه چې په دې تړاو طالبانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ادارو داسې مهال خپل ټول کارکوونکي تر نامعلومې مودې په کور کې نیولي چې په افغانستان کې په هرو دریو وګړو کې یو هغه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په وینا له تیرو شاوخوا شلو میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې پر ښځو بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګول شوي دي. په ظاهره همدا بندیزونه د دې لامل شوي چې د طالبانو حکومت هم د کوم هېواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده او هغه باید لرې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي او د یوناما مرستیال رامز اکباروف فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دغه بندیز سره د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه شوې او زیاته کړه چې دا واضح ده چې هیڅ چارواکي نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته لارښوونه وکړي چې څوک باید په کارونو وګماري. الاکباروف ټینګار وکړ چې موږ به له دغو اصولو تیر نه شو. الاکباروف وویل هغې پوهې ته په پام چې موږ د اسلام په اړه لرو دغه بندیز په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او زیاته کړه چې په سیمه کې ډیرو محافظه کاره هیوادونو ښځې زده کړې او کار ته پرېښې دي. الاکباروف چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري چارې هم غږه کوي وویل دغه بندیز به د ملګرو ملتونو لخوا د بسپنې راټولولو هڅې داسې وخت کې له خنډ سره مخ کړي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا پر دغه بندیز خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد په نیویارک خبرلاندو وویل دغه بندیز دا ډیره خوشینه کړی او هغه څه چې دوی له طالبانو ترلاسه کوي هغه پر اسلامي زده کړې او عقایدو یو گزار دی. امینه محمد وویل چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز سره سره به هغوی خپلې میاشتنۍ تنخواوې ترلاسه کړي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس ګرینفلد دغه بندیز د کرکې وړ وباله او ویویل ښځې د افغانستان په ګډون د بشري چارو د فعالیت یوه مهمه برخه جوړوي. په تیره په هغه هیواد کې چې ډیر اړمن کسان د ژوند ژغورنې بشري مرستو ته سخت اهل دي. ملګری ملتونو په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکونکو ته ویلي چې تر دویم اعلان دی دندو ته نزی. په دې اړه اسدالله لودین د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو د دغه بندیز عواقب څه کېدای شي.
د طالبانو د وروستي تصمیم عواقب د افغانستان لپاره متاسفانه منفي اثرات دی، نه تنها د افغانستان د لا تجدید او انزوا سبب ګرځي، بلکې د دې غیر معقول تصمیم کفاره د افغانستان فقیر او مظلوم خلک ورکوي. معلومدار معنای داده چې د افغانستان د پاره او د افغانستان د خلکو د پاره دا ډیر منفی او خطرناک عواقب لري.
سادات صاحب د ملګرو ملتونو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ښځې له زده کړو او تعلیمه محروموي بیرته واخلي. د سرمنشي ځانګړي استازي هم له طالبانو سره په خبرو بوخته ده. فکر کوي دا هسې به نتیجه ورکړي؟
د طالبانو د مشرتابه سره د ملل متحد مقامات خبره کومه ګټه نه لري. په دا مهمه مسله باید شورای امنیت د ملل متحد مداخله وکړي او یو قاطع او مشخص تصمیم به ونیسي، ځکه چې دا وروستي تصمیم د طالبانو دا د ملل متحد د ټولو معیارونو او د بین المللي حقوقو ارزښتونو مخالف یو تصمیم دی او د ټولو بین المللي حقوقو معیارونو سره تناقض لري.
ملګری ملتونه افغانستان سره بشری مرسته کوي، د نقد او پیسو بستې هم لیږي افغانستان ته. د طالبانو او دغه سازمان ترمنځ ناندری به دغه مرستې څومره متاثره کړي؟
په اوس وخت متاسفانه طالبانو د افغانستان خلک او په خاص ډول د افغانستان د ښځو حقوق د یرغمل پیس استفاده کوي او غوالی چې د دې موضوع په خاطر د بین المللي جامعه او د ملل متحد نه امتیاز ترلاسه کړي. او متاسفانه دا تصامیم کومه ګټه نه لري، نه تنها د افغانستان او د افغانستان د خلکو د پاره مضر او منفي عواقب لري، د خپل د طالبانو د پاره هم دا ډیر منفي عواقب.
او څه فکر کوئ د طالبانو دا ګام چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو د دندو ته نځي له نړۍ سره د طالبانو په اوسني نازک غیر رسمي تعامل څه اغېز کوي؟
په اوسني پیچیده احوال کې چې طالبانو د فقدان مشروعیت او لوی حقوقي بحران سره مخامخ دی، دا تصمیم د افغانستان لپاره ډیر منفي عواقب لري او افغانستان او افغانستان خلک بدناموي.
د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د عواقبو په باب مرکه وه. ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي چې وضاحت ترې واخلي. له دې مخکې د طالبانو د اقتصاد وزارت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، خو دا لومړی ځل دی چې دغه بندیز د یوناما د دفتر تر خزینه کارکونکو پورې هم وغځاوه. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ادارو د طالبانو له چارواکو او طالبانو ته نږدې ډیپلوماتانو سره د خبرو هڅه کړې ده چې په رسمي ډول د ښځو پر بغیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لغوه کړي، خو تر اوسه پورې دغو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو او د ملګری ملتونو د چارواکو تر منځ د وروستیو خبرو جزئیات هم تر اوسه یو اړخ نه دی په ډاګه کړی چې آیا دغه خبرو تر اوسه کوم نتیجه نه ورکړي کنه. خو ملګری ملتونو خپل کارکونکو ته ویلي چې تر بل امر پورې دی دندو ته نزی. او وړاندې د خبرونه ډیره برخه هم د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم یو نړیواله موضوع لرو چې له یوې خبرتیا وروسته به واوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران او عربستان لوړ پوړي چارواکي نن پنځشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره ګوري. دغه لیدنو کتنو راپورونه ایرانی او سعودي رسنیو خپاره کړي. دا د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د اړیکو د ښه کولو دوهم ګام دی چې په وروستیو کې ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره نن په پیکینګ کې ګوري. دا له تیرو شاوخوا اوو کلونو راهیسې لومړی وار دی چې د سیمې د دغو دوو سیالو هیوادونو ډیپلوماتان مخامخ سره ګوري. په دې وروستیو کې ایران او سعودي عربستان د ترینګلو سیاسي اړیکو د ښه کېدو هوډ وکړ او ژمنه وکړه چې یو د بل په خاورې کې به ډیپلوماتیکې ادارې هم خلاصوي. یو ایرانی چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي، د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د هوکړې د لاسلیک وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د اپریل پر شپږمه سره ګوري. تر دې مخکې په نږدې یو اونۍ کې دوه ځلې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې سره وکړې او هوکړې وکړې چې د روژې په میاشت کې به سره ګوري. هم د سعودي عربستان شرق الاوسط ورځپاڼې لیکلي، د ایران او سعودي دغه چارواکي د دې لپاره پیکینګ کې ګوري چې چین د دغو سیالو هیوادونو تماس ته زمینه برابره کړې ده. رویټرز اژانس دی و ایرانی چارواکي په حواله ویلي، نننیو خبرو کې به د سفارتونو پر بیا پرانستل کېدو خبرې وسی. سعودي عربستان په 2018 میلادي کال کې وروسته له هغې په ایران کې خپل سفارت وتړه چې ایران کې معترضانو د یوه شیعه مذهبي مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ادارو هجوم وروړ. سعودي هغه وخت ایران کې خپلو ډیپلوماتانو ته وویل چې د 3 ساعتونو په موده کې له ایران څخه ووزي. برعکس، سعودي عربستان له خپلې خاورې ایرانی ډیپلوماتان هم وویستل. تر دې وړاندې د یمن جګړې هم د سعودي او ایران پر اړیکو اغیز کړی وو. هلته ایران پلوه حوثي ملیشو د سعودي عربستان له ملاتړ برخمن حکومت سقوط کړ چې د ایران او سعودي اړیکې خړې پړې کړې. د نړیوالو چارو یو کتونکي حبیب حسیبی ازادي راډیو ته ویلي، ایران په نړیواله کچه له انزوا سره مخامخ دی، نو هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې او راشه درشه پیاوړې کړي.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې. د کلکونډي میلی پیکه شوې دي. په خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو. د یوې سړې مجلې له مؤسس سره شخېدلی یم.
زه دعوت مجله کو که زه هغه تاریخ وایم. په لنډ ډول باندې نور له سباتات کې د ناروې واد نه پیل شو.
د لنډو کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لنډه کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې
پر همدیک سے نقد ہم اوریدل شی. دا گلونو پدے موسم کے بعد دا گلونو وی میلے تھا دی ادبی مجلے پپیل کے مخکڑو. دا پروان ولایت گلغونڈی تھا دا سیلانیان ورتک کم شوی دے. یو شمیر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې و او سش کال هم د پسرلی په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دی مهین نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې ډېر خربله تلل بیروبار بزښت ډېر وو خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته و مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال راوغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دی جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراوروسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو. سکهال هم په نس دوه ورځې کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی. یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورستیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنی مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ
مونگ دولست او خلکو تا دا پیغام رکو چه مونگ باید تل پر جوان که مثبت فکر رو سگو او پر جوان که باید مثبت بدلون منون که رو سگو همدارنگا دویم هدف ملی دقیق مشایره سخداغ دای چه بده سیم آمدکا که آقا پت استدادونا چه دولتا موجود دی شهران دی لیکوانان دی آقا دی خوصول اعتیاد دی افغانستان نور و سیم و تولاند کو
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندیښمن وایي
نو زموږ غوښتنم د مسولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوه ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوه ټولنیز مشکل زیات لرو نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینوې په چا بد نه لګیږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزه وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بنډار په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بنډار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
جواب میں ورکلو چدا نوندے دہ بے گولے او مخبل وقت زویتا ہر سڑائی وائی مزے دے وکڑے بیلتا چلتا دی خوندنو مزے گولے.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته تنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. تنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسره ننګی د ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یار ای دغه سبزی جاتو تا یو اکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
زوان شاعر ملال غورزنگ په خوست کې د بدلون ادبي بندار ګډونوالو ته یو ترانه وړاندې کړ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروې خپریږي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځایه خپریږي، ایمیل یې څه دی او د ټیلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی. دعوت مجلې 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د ښځو په اړه یو مطلب دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوې مخکښې ارمان لوڼۍ سره مصاحبه ده. د دې مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي بسکر نه به واورو چې نږدې درې نیمې لسیزې مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
زه دعوت مجله کوم چې هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباته ته کې د ناروی واد نه پېښ شو. لومړی 200 غنې وی لومړی وخت کې لومړی او دوی مې درې مې غنې دوی مې غنې پوری او د صفوش مې اوس ما دقیق نه ده په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوا
شلمخ
دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله په هغه وخت خو دومره کډوال هم په ناروی کې نه و.
موږ شروع کړه زلا په کمپ کې هم ناروی کې قبول شوی نه وم. ما در تک سره دا کار وکړ. هغه نو د فوټوکاپي ماشین د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا پې موږ پر لیکل برابر چې بشو بیا فوټوکاپي کوله. موږ داسې د ناروی مختلف کمپون تم لګل ناروی سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استوله وکنه؟
نه شروع د ناروی نه و. ناروی او سویډن ډنمارک دې ځایونو ته بیا ورور هم داسې ورپسې وغځېدله او لوستون کې مینوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور څو کال وخت ونه تقریبا اخري دغه شمیره چې شپږ 50 سوادن ته مجله لیکله.
څو وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووتی؟ ځکه فوټوکاپي باندې د مجله خپرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼ او دوی مګن فوټوکاپي او درې مګن بیا صحیح مد بیا کې چاپېدله. هغه تفصیل زیات دی وګه د وګړه اقتصاد چې کزی وایم خو مقصد دوه لومړی ګڼې د فوټوکاپي ماشین د لارې شاپ شو. بیا ورپسې درې مینه وروسته بیا فوټوکاپي نوې بیا صحیح مد بیا واو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بزګر صاحب له د چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه د مطالبو ترلاسه کول په هغه وخت کې په پیل کې ستونزمن و که مالي مشکلات مو درلودل؟
دواړه د مطالبه مشکل زیات زیات او مالی مشکلات خو بیخي دا غي نه زیات. مطالبه اکثر لومړی ګڼ او دوی مګڼ دا چې مکتبه ما ته به نور مجلې راتلی اخبارونه چې هغه خواري ورې خصن د پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خصل غوڅول بم بیا په خپل شکل برابرول او بیا هم خبرول. مقصد من خپل د غي واځ سریزي تر مقاله ایوین ملکل نه زیات پکې زما خپل نو.
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شیبه کې د افغانستان خبرونه له چا سره په موبایل کې وي تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست؟
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی. دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیره بیره مخته ځي. نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه دی. هاته موږ دا د لیکلو ماشین نه درلود، د ټایپ ماشین درلود، موږ په لاس باندې لیکل کول. باندې فوټوکاپي باندې کو سره وای کېدای شي ډېر دوستانه باور ونه کړي.
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپوله؟ ځکه د روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي.
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 208 دښ ما غنه د په 2013 کې او دا غي نه روسي کوم غني چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې 2013 بش دا د پی ډي اف باندې دی.
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبو کې څه تغییر راغلی؟ د پیل په سیر لا هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي؟
او ډېر فرق راغلی. کسرای ووالي زما د پاره ډېر په زړه پورې ده. ډېرو دوستانو خو څنګه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کړي ډېر په زړه پورې هغه وخت مجله ما شروع کړه. دعوت اخبار وایي مجله وایي. نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و. نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و چې شي. او روسه بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونې بیا معلومه شوه د خلو و بل څه ده. بیا نو مجله ډېره ملي شو. نو اوس ته هغه ملي خط کې روانه ده د وطن ادبي او سیاسي و خبری برخه مقصد دې ته پوښښ ورکړي.
له شاغلي بسکر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوي اثر پاړه د عبدالوکیل سلیمان شینواری د لنډو کیسو نوې مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یوې وسله نه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی. سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش په شاتنې برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبرې د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبرې شوې دي. لومړی خبری د پښتو ژبې د تر ټولو اوږد ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چې وایي د سلیمان په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقۍ د خوا انځورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي، زه چې رسول مل شینواری کیسې لولم لکه د زرګونو انسانانو د یوه قهرجن او چټک ماش په منځ کې چې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال دولس کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده کلمون. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، دغه دوه کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپین ږیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسېدو زیری پرېشي.
لکه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ازادي راډیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډېر لیکوال د بل نقد نه زغمي. نقد په عربي ژبه کې چڼلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د هغه خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریښی و، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه و، نو باید خوشحاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې ښایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو پکار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورني د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې د هغه شریکه کړې ده. تر څنګ د شعر لوستونکي باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو، په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی. او تر څنګ د شاعری او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري. او تر څنګ بیا د کرک تنې په حق هم معلومات شته، د کرک تن او د هغې زغملو په نوم مقاله شته، او د شاعر او کره کتون کې په حق یوه مقاله شته. په دې مقاله کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی، لکه کره کتنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته، چې مثلا ځینې کسان یو څه یو غلا کوي، یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي، لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي. خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کېږي چې یو له بله خبر هم نه وي. نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده، یو دوه مقالې په دې اړه هم شته، خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی. او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه ځینې تایید دي، ځینو په اړه یې مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند دروېزا کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي، چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو، یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند دروېزا او د بایزید روښان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي، چې دا له ډېره وخته را روان دي. د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله، د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي، او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي، د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی، له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی، د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې ده مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و، نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلي و، نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی، نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و، نو هغه د درویش په نوم نشر شوه، چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلې کړه.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصفانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس په لدوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه شو جلا کولی. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري، هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی، او دغه خوند یې له منځه نه دی وړی. لیکنه ښکلا لري، هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلې کیږي دا ورکې شته. لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی، دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپله راځي، خو دا هم بې ځایه نه ده چې هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حرا کې ورته سترګې په لار وي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودې پوه شي چې مینې انتظار نه کوي، نو نه ورته راځي. دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر، چې دغه یوه تشبیه ورکړل شوې ده، تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 5 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو، چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي. دی د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د استاد زرین انځور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د ښاغلي انتظار په کیسه نقد ته مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
یې کابل هوایی ډګر عجیبه شیبه وی چا داسې منډې را منډې وهلې چا هغسې دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې خو دومره وه لکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغسې ورخطا وو او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو. چا بیکونه غاړه کې اچولي وو او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پرتن وو. ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه. سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بېګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نورم اندېښمن کړم او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر. څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی و؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی. کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوئ چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو نو د دې لپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي هم حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیښه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درک کړئ او که زه ووایم چې عجیبه ده زه یې بل ډول درک کړم، لیکن د لوستونکي ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اورېدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي هغه باید هغه اورېدونکي هم ځان سره په تلوسه کې وساتي او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اورېدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورښکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بېشمېر الوتکې کښېناستې او پورته کېدې. مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی دغه کړی چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کښېناستې او بیا بېرته پورته کېدې. که نه
دلته انتظار صاحب فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي چې لوستونکی پوه شي چې یا اورېدونکی ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډېر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې چې تر څو هغه لوستونکی مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره و او تعداد یې مقصد پکې لا معلوم نه دی.
تاسو لیکلي دي چې په کومه ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک همغسې وارخطا و. کېدای شي چې د جمهوریت د سقوط په ورځ ځینې خوشحاله وو که څرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې بر صاحب محترم یو څه بدل شو او دا چې خبره غوړس په افغانستان کې یو نوې بدلون وي یا انقلاب او زیاتره خاریان دا چې خبره غ د خپل د سرپنا د پاره یا د ځند خوندیتوب د پاره یو خوبلې خواته چې د تللو منډه را منډې وهلې امکان دی شي ځینې لوري به ولې خوشاله به مو خو په عامه کچه باندې چې د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې را منډې وهلې او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه ډېر هیوادوال هم پکې شهیدان شو
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسئ او ولیکئ چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي وو په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونو او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستئ که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد ته وړاندې کړئ نو خو ور لوره به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه، یعنې یو څه به لنډیز راغلی وای. البته له لویه سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپله کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، شدا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همدارس دا جمله یو شمېر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. دا جملې تاسو ته همداسې ښکاره نه شوې؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته چې په کوم شکل باندې وړاندې شو خو چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکوو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅېدم، دلته زمان نه دی خوړل شوی؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شي برته محترمه دا دی چې زیاتره تر هغه چې زه دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سې دي شیبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلي دي، یعنې زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغی چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلي دي او یا ځینو دوستانو لیدلي او ما ته یې ویلي دا ما هنري کړي، دې ته مې د کیسې یوه بڼه ورکړي او امکان دې ولري چې په دغه کې هم داسې یو سترک ولیدل شي.
داسې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څرنګه چې تاسو چې په خوب کې مې څه لیدلی وي کنه هغه به څوک لیکي، دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وایستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نه وي کتلي، د مرغۍ یا د مرغانو آواز به مو ممکن اورېدلی وي. داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې هم څه نوې دي. وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی، مسته ده چې ځینې آثار هم چاپ دي، نو زما دغې کیسې یو څه نوې وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي
هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حالي. انتظار پرته له شکه د دنیا د ډېرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسي، خو ممکن ډېر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا یې کیسې لیکلې دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري. یعنې کله چې په یوه داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنا دا نه ده چې خط پیرا باسی، لیکن په دې کې شک نشته هنر سی خلیدای شي، بهتره کېدای شي. انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده، او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي. یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي، دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي. لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، داسې فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شانې شیبر سویر. زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی، د هماغه مهاله دغه د هغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې. یو چېرته چې انسان و هغلته کیسه وه، نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی. او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي، شاید خاطرې یا نو
انتظار صاحب ډیره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله، او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته، او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده، خبرونې ته مو راستولې ده، او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان. له همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم. شدي وي
لکه مجنون کمال لیلا، لکه مجنون کمال لیلا. الله 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 الله، لکه مجنون کمال لیلا. الله 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 جیو نستے باہر دم ہی گو بندی وان جیو سب دکوئی گو جیو نستے باہر دم ہی گو بندی وان جیو سب دکوئی گو بندی وان جیو سب دکوئی گو سمگر سا 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 سمگر سا سا یا قب دپ غم مبتلا کرو یا قب دپ غم مبتلا. اللہ 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 پیدا شو زمونگ رسول اللہ اولی نخری اند قبولا چی پیدا شو زمونگ رسول اللہ اولی نخری اند قبولا اولی نخری اند قبولا دے پوارا اللہ
وینا دی سر پتلی وایا وخد خفی لاڑ جلی جلی وایا 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 نور دن بیکری یری پما کی حمزار ناشوا علی علی وایا علی علی وایا